سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې اوس مهال د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام کوي د سهار لښ په ګو د مخام تر شپګو په لندو څو په 1915 مترو د مخام لښ په ګو د سهار تر شپګو په منځني څه په 2:09 تاسو د ازادي رادیو خبرونه ریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو په اصل کې چې اله ګونډي وي هوادونه په جبري ډول د بي اسناد او افغانانو اخراج روان دي د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې اوازې له ایران څخه باندې 800 افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنه شوې دي د دغه وزارت وایند عبدالمطلب حقانی پروندو شنبه ویلي له کوربه هوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي په روسيو کې اله ګونډي هوادونه په ځنګړي ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي لیرانه هم پاروستیو کې د افغانانو ډلیز اخراج ازیت شوې دی د ایران برنه خبرې ایجنس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتمه راپور کړی و چې د ایران پوځیانو په یو میاشت کې 8,800 بی اسناد افغانان نیولې او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته یې سپارلې دي د پاکستان یو چرنیز بنسټ وایي په تیر 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حمله په وساره ډول په 80% زیات وی او د حملو په تړاو د مړینو اندازه 1 او د ټپي کېدو اندازه 2 زیات شوی و د غشمیري خپلواک سرچینو تایید کړی نه دی د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو مرکز پروند شنبه د غشمیرو لخبرولو سره ویلي په پاکستان کې تیر میلادي کال چې یک شنبه وروسته ورځو د 1515 حملو لکبله 918 کسان وژل شوی او 1350 کسان ټپین شوی دي حالدا چې د دې مرکز په وینا په 2022 کال کې په 380 حملو کې 1509 کسان وژل شوی او 816 کسان ټپین شوی وو دا په تیرو څو باندې 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خنډړی کال ګڼل شوی دی روسل هغه چې څه کم 2.5 کال مخکې طالبانو پر افغانستان وال کټینګ وکړه په پاکستان کې خنډړی حمله زیات شوی دی پاکستان وخت نه وخت په دغه حمله کې هغه وسلوال دخیل بولی چې په وینای د افغانستان لخوري په استفادې په پاکستان کې حمله تنظیموي هغه تور شه د طالبانو حکومت نه مني نن سهار وختي نه معلومه و سوالو د خبر پختونخوا په مریلي کې شپږ تنه سلمانیان یا نیان په ډزو وژل دي د سیمه په خوا د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې تایید کړي د ولیدي چې چای مسؤلیت نه دی منلی دغه پیښه محلي اوسیدونکو ته ټکا ورکړی وای دغه نیانو په بیلابیلو سلمانیو کې کار کوي او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو شمیر لکتر لګا ته څلور کسانو ته زیات شوی دی په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نومونو خود له په شرط د فرانسې خبري ایجنس نن سه شنبه ویلي په دغه ساحه کې د مرینو شمیر اته څلور خوتال ور شوی دی د زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیزي ولړزوه په زورګونه ودانۍ موټرونه او کښتۍ زیانمن شوې دي د جاپان چارواکو نن سه شنبه هم له خلکو وغوښتل چې د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله له خپل کورونو د باندې وی روز لاغی چې پرونه د رختر په کچا و شاریه شپږ درجې زلزلې د جاپان ځینی برخې ولړزولې له هم د زلزلې ټکانونه په ایشیکاوا کې او ورته سیر مستیمو کې روان دي تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان د راوتلو خبرداري هم ورکړل شوې ده تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي ولاندې با په خبرونه کې را سره واوري چې تمدا د طالبانو د حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ باندې او پلاوی پاکستان ته لاړ شي دا چې د دغه پلاوی د تک هدف څه ده او د کومو مسایلو پر سر د خبرو لپاره دوی پاکستان ته سفر کوي او سره په دې پلاوی کې نور څوګوي ولاندې درته په خبرونه کې وایو په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په غزنی کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي قبر په بد وضعیت کې ده دا چې خان قرهبغه څوک و څومره سندرو سره تاسو بلد یاست او همدارنګه د چې ولي اوسی قبر په بد وضعیت کې دی په دې اړه ته وړاندې لسیمې جزئیات لرو. همدارنګه کندز ته به هم ورشو چې د یو ملي سوداګر په مرسته باندې هلته د خانو د روزنې یو فارم جوړ شوی.
دا څلور کاله کې دلته اوسم دا غزه د کربلا غزه د وخانې خوري دلته ډیر چاغی
د چې نور د وخانو لپاره څنګه ټکی یو د یو پیو فارم کې څنګه وخان ساتل کیږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. په اوکراین کې به مو د جګړې له جزئیاتو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو بلتیا مو غواړم.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبرې مجله کې موزه فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو تمده د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ او پلاوی د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمن سړیکو د سمون په موخه سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې سفر کې به په ډیورن کرخه د اسغن تار لګولو پاکستان ته د ټي ټي پي غړو په سپارلو او د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمن د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه وشي. جزئیات مې زهر مل لاورو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي. رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوی کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورنډ کرخه د اسغان تار لګولو په چوان دروازې له ویزې پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي. د طالبانو حکومت د کندهار د والي ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لا له وړاندې جوړې شوې وي. خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسېږي او راتلونکې غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې وي. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت دا پلاوی به د خپل مشر ملا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به یې کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي. خو رسپانی نه دی لیکلي چې د ملا حبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسایل شامل دي. هخوا ملا فضل الرحمن پرون په ډیری اسماعیل خان کې غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ کابل ته ځي او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي. خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستاني چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د ملا شیرین اخوند سفر پایلو ته ډیره هیله مندي نشته. په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا کڅم هیله ښیي چې دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي، خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوی سفر دواړه د طالبان حکومت په غوښتنه کېږي.
نو هم به دا شوی چې یو طرف ته طالبانو سوای د افغانستان او یو طرف ته پاکستان وای دا به په توازن هم سره برابر شوی وای. نو به پاکستان هم دې ته باندې شوی وای چې دې ته ضرورت شته چې موږ دا په سوال وکړو ته دا چې باندې میرې وکړي
په رسنۍ څخه چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیچ په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان لامل دی. پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورن کړی. اسلام آباد د هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د اکشن په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ګني ټي ټي پي په افغانستان کې ځالې لري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د غزنی په قرهبغ ولسوالۍ کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرهبغي د قبر بد وضعیت هغه د خپل کور د په یو کنج کې ښخ شوی دی چې اوس یې قبر په بد وضعیت کې دی. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کېږي نو باید د خان قرهبغي زیارت له سره ورغول شي. تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو.
د غزنی کرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیځ لور ته په 2 کیلومتری واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانې لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلي او مشهور شخصیت قبر. خان کره باغی د پښتو موسیقي او سندرو بی جوړې نوم. د افغانستان وتلی سندرغاړی خان کره باغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګنده کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې میرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. خو دلته اوس په دغه کلا بالاخانه کې د خان کره باغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نور یې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمېر بازاري دسمالونه راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلي او خاورې یې راتوسوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان کره باغي کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډېری وخت د هغه قبر ته ورځي، خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډېری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
بله ورځ هم راغلي وو دغه جارو کو پاکې کو صفایې کو چې دغه وکړو چې بېرته ولاړو کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي دی راځي دلی ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسېدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قره باغي زیارت له سره ورغول سي. که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تېر جمهوري نظام په 40 دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموتي سندرغاړي خان قره باغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
و مورید چې په غزنی کې د خان قره باغي وضعیت د کبر وضعیت له پخوا پرتله باندې ډیر خراب شوی دی او د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید د قبر ته توجه وشي او ورغول شي. بل پلو په خوست کې هغه شمېر ځوان ډاکټران چې له طبي زده کړو نوي فارغ شوی دی وایي دوی د زده کړو لومړی پړاو پای ته ورسوو خو مسؤولو ادارو ته باید دوی ته د ستاج دورې لپاره په مناسب روغتونونو کې د عملي او نظري کار د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی ټینګار کوي چې اوس مهال افغانستان کې طبي ټکنالوژي باید وارده شي او نوي ځوانان په درملنه کې په عصري ټکنالوژي باندې باید تکیه وکړي. ورسو خوست او د تغې ځوانو ډاکټرانو خبرې په دې راپور کې اورو.
په خوست کې نوی ځوان فارغ ډاکټرانو غوښتنه کوي چې دوی لپاره د اړوند ادارې او د پوهنتونونو چارواکي د خوست او هیواد په هغو روغتونونو کې د ستاژ دورې د بشپړولو زمینې برابرې کړي چې پیاوړي متخصصین ولري او په اوسمهال طبي ټکنالوژۍ سمبال وي. دوی یاد څرګندونې د احمدشاه ابدالي د خصوصي لوړو زده کړو موسسې د لسمې دورې د 9 شپېتو ځوانو ډاکټرانو په فراغت غونډه کې مشال راډیو ته وکړې. فارغ شوي ډاکټر عبدالقادر محمدي مشال راډیو ته وویل
راتلونکو لوړو زده کړو لپاره هاند او هڅې جاری ساتو. ل لوړ پوړو چارواکو مسولینو هغه کسان چې د دولت پر راس کې د لاغوي مغوښتنه داده چې موږ ته د عملی کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي.
په ټوله کې اقتصادي ستونزې هغه دي چې په افغانستان کې د نورو برخو په خوا کې د محصولاتو په زده کړې بهیر هم منفي اغیز کړی او هغوی غواړي چې د دوی مالي اړتیاو د پوره کولو لپاره دي د زده کړو په خوا کې دوی ته د کار زمینه هم برابر شي. یو بل تر فارغ شوی ډاکټر احسان الله نورزی وایي
خو پارتلون کې د مربوطه ادارونه د مربوطه ریاستونه مهیله ده چې موږ ته د کاري زده کړو زمینه مساعده کړي، ځکه دا ډیر ضرورت ده او ډیر ضرور دی. دغه هیله ده چې مربوطه ادارې د عصري وسایلو په شتون کې موږ ته دغه زمینه مساعده کړي ترڅو موږ عملي زده کړې هم په بریالیتوب سره سرته ورسوو.
په خوست کې د طب برخې استادان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د نوي او عصري طبي ټکنالوژۍ د کمښت ستونزه یادوي او وایي تر څو چې اړوند ادارې او د طبي زده کړو موسسې دا برخه غني نه کړي، په افغانستان کې به ناروغان په تشخیص او درملنه کې نورو هیوادونو ته اړوي. د طب پوهنځي استاد پروفیسور بادشاهزار عبدالي وویل
نو موږ د ځوانانو نه زما هیله داس ده چې ځوانان باید د دې ترڅنګ چې طبي زده کړې پر مخ بیایي باید د نوې ټکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړي او نوې ټکنالوژۍ طبابت عصري کوي، مدرن کوي او د دې نوې ټکنالوژۍ په مټ به موږ وتوانیږو چې د بهرنیو هیوادونو نه د تداوی لپاره خلاص شو.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې په بیلابیلو کټګوریو کې د روغتیایي مرکزونو ایجاد، اکمال او ودانیو ته پام شوی، خو تر اوسه هم د دې هیواد وګړو د پام وړ برخه په لرې او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې له یکشنبې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او تر نوي زیات ټپیان شوي دي. له نن سهار په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف ښارونه په نښه شوي او ځینې حملې په شا تمبول شوي. د حملې داسې وخت کېږي چې روسیې پر بلګراد سرحدي ښار د تېرې شنبې د حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی و. تفصیل له سالم محمد سالی نه اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یکشنبې راهیسې د شاهد په نوم 170 بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولې دي. د دې په وینا د روسیې په پراخ حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 2 نور کسان ټپیان شوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. چارواکي وایي نن سهار ګڼو چاودنو پلازمینه کیف ولړزاوه او په ګڼو ساحو کې برېښنا پرچا وسوه. د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاه و د روسیې د میزایلو د ګڼو حملو د شنډولو راپور ورکړی، خو تر دې 3 ساعته مخکې د روسیې بې پیلوټ الوتکو کیف ښار په نښه کړ. په ختیځ ښار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 40 نور ژوبل شوي دي. دا حمله داسې وخت کې چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوې میلادي کال په لومړۍ ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی نوی الوتکې وتوغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداری ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه دا خبرداری داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې 24 کسان ووژل شول او تر 100 زیات نور ټپیان شول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له بریتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکرين د خارکیف محلي والی اولا سنهوبوف نن ویلی چې لرته لږه په څلورو ساعتونو کې دغه شار 1,000,000 او 400,000 وګړي په نشه سوي چې څو منځله ودانۍ او د شار په مرکزی برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي دا استوګنې د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لوېدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمنې سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنګي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. تیر نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ شارونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
د ښځو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او له ننګونو ډک کال بولي. دا چې ولې تفصیل په دې تفصیلي راپور کې اورو.
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه و؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړي توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشي شول چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشال و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشال چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشي شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله د مارچ په 20 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیو. ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی الله ویسا کورنۍ او قلم لا ټولنې نه ومنلي. متی الله ویسا له 215 ورځو بند وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 26 خوشي شو. حسیب مهراری چې یو شاعر، انځورګر او لیکوال و یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 24 ورځو بند تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوری چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو، خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر ذبیح عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان و چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زندانی شوي و. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکې مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زندانی شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
در طول دو سال گذشته همیشه
په تیرو دو کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړی دي تل زپلو سره مخ شوي، تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنی شوي یو. له بده مرغه ډېر فعالان هم د طالبانو لخوا زندانی شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپله خوښه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نور هغه اعتراض کوونکې میرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کیدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دې ډلې منیژه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا یې لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هېڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشر شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هستیم.
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیژه صدیقي لا هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریاني یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره
هر وسه چه پا افغانستان کشتون لری جنسیتی اپارتاید دی. خزی ده هغوی ده هویت لعمل لخپل و بشری حقون و سخابی برخی دی. 2023 کال ده افغان خزو لپاره وحشت ناکو. افغانستان ده خپل و ادبا و لپاره پتور او تیاره زندان بدل شوی او خلق سانشی اخستلی.
تمنا زریه پریانی په جرمنی کې له پناه اخیستلو وروسته په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارتاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څو خیمې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو لخوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیال هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the situation in Afghanistan. Pakistan
باید د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي. په افغانستان کې بشري بحران بل د اندېښنې وړ مسله ده، او د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په اړه شوې سروې کې ویل شوي چې دوی له خپلو بشري حقونو څخه د محرومیت له امله سخت اندېښمن دي.
اوس مهال د څو خبریالانو په ګډون د بېلابېلو څانګو یو شمېر فعالان نه هم د طالبانو په زندان کې دي، او د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ځینو بندیانو کورنیو څو څو ځله ادا کړې چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دا یې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بېځلې واکمنۍ راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات، یوه ام ټي ان. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بستا ونیسو هغه دغې ولاړه سي، هېڅ مشکل مو حل نه سي. زموږ دغه اواز دي د لوړ فرو چارواکو ورسېږي چې زموږ د ستونزو راحل کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وایم. زما وروره دغه ستونزه ده چې زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي ډېره مننه به وي ستاسې څخه هم، د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پسې ورسوي، ډېره مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د خوشامند ولسوالی اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکوي. موږ دغه هیله درلدی چې او بل دا ده چې مو خواته تنبیه ډیر کمزوري دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنې دي، ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دوی څخه دا هیله کوو چې د موږ دا هیله او دا د موږ درخواست په ځای کې
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی مې نیمه کې در څه 25 دقیقې بس لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په داسې حال کې چې له ګاونډیو هیوادونو په جبري ډول د بې اسناد افغانانو اخراج روان دی، د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېر یو کال کې یوازې له ایرانه څه باندې 8000 افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. د دغه وزارت وایند عبدالمطلب حقانی پرون د شنبې له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې ده چې افغان کډوال سره سم چلند وکړي. د پاکستاني سوډنیز بنسټ وایي په 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حمله په بېساري ډول په سلو کې اویا سلنه زیاتې وي او د حملو په تړاو د مړینو اندازه یو اتیا او د ټپي کېدو اندازه 28 سلنه زیاته وه. دغه شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د پاکستان د شخړو امنیتي څېړنو مرکز پرون د شنبه د دغه شمېرو له خپرولو سره ویلي په پاکستان کې تېر میلادي کال چې یک شنبه وروستۍ ورځ وه شپږ سوه 15 حملو له کبله 900 کسانو ژوند بایللی دی او 1350 کسان نور ټپیان شوي دي چې دا د تېر کال پرتله ډېر شمېر و. نن سهار وختي نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا په میرالی کې شپږ نایان یا سلمانیان په ډزو وژلي دي. دا سیمه پخوا د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده. د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې چای له مسؤلیت نه دی منلی تایید کړې ده. دغه پیښې محلي اوسیدونکو ته ټکان ورکړی او وایي چې دغه نایانو په بېلابېلو سلمانیو کې کار کاوه. او په جاپان کې د وروستیو زلزلو په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمېر 8000 ته پورته شو. په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نوم له خوده بشر د فرانسې خبرې ژانس نننسه شم بیویلی په دغه ساحه کې د مړینو شمېر 8000 ته لوړ شوې دي. دغه زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیسي ولړزو په زرګونه ودانې موټر او کښتۍ زیانمن شوې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان د ژورنالیستانو بیلابیلو بنسټونو او د بیسرحده خبریالانو ټولنې ویلي چې 2023 میلادي کال کې د افغانستان دننه د رسنیو ازادي محدوده شوې او پر خبریالانو فشار زیات شوې دی. د افغان خبریالانو مرکز ویلي چې دغه کال کې د افغان خبریالانو له حقونو د سرغړونې 138 پیښې ثبت کړې دي. په دغه پیښو کې د خبریالانو مرګ ژوبله، نیول کېدل، شکنجه او سپکاوی شامل دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه چې په افغانستان کې دننه فعالیت کوي له دغو اندېښنو سره ډېره موافقه نه ده او وایي وضعیت دومره هم پیچلی نه دی لکه بهر کې میشت بنسټونه یې چې په ډاګه کوي. پوښتنې دا دي چې 2023 کال افغان خبریالانو او رسنیو ته څه ډول یو کال و؟ رسنۍ او خبریالان له کومو عمده ستونزو سره مخامخ شول؟ نوي کال ته هیلې څه دي؟ د طالبانو د حکومت تګلارو څومره د بیان ازادۍ مخه ډپ کړې؟ د ازادۍ راډیو نیوز بحث کې پر همدې مسلو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پژواک خبری اژانس خبریال عبدالرقیب سایل، په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر حفیظ الله بارکزی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې له نیک مرغه درې واړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. راځي سایل سه بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو عملا په افغانستان کې خبریالي کوي، له خبریالي سره مسروکار دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي له موضوعاتو سره مسروکار دی. هر ورځ 2023 کال د یو خبریال په توګه څنګه راته تشریح کوي؟ څه ډول یو کال تاسو لپاره؟
لودین صاحب سلامونه تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته، ښاغلی بارکزی صاحب او وجدانی صاحب دواړو ته. دغه راز د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، خدای وکړي په خیر وي. 2023 کال زبې هغه لنیکه مرغه په دې فایل وکم چې د 2020م د اګست له پیښې وروسته بیا د 2020م کال په جریان کې کوم کارونه په خبريالۍ کې کېدل ل دې 2020 سره پرتله کو نسبتا ښه شوی وو. په دې معنی چې لومړی اسلامي امارات واکمن شو، بیا ورپسې یو کال دوی حکومت وکړ، لغه وروسته د دوام کال ته دوی حکومت کې وغځېد. نو لږ تر لږه د خبریالانو بیان ازادي، رسنیو سره د دوی بلدتیا دا غسه دي چې مونږ یې ښه بولو. ولې په دې برخه کې کومي غوښتنې چې د رسنیو دي، د خبریالانو دي، ستونزې دي، د بیان ازادۍ په وړاندې د اطلاعاتو په لاسرسي مسله ده، دا لا هم په خپل حالت پاتې. خو کوم حکومتي پالیسي چې ورته وایي، د غوی پروسیجرونه او تګلارې، په دې برخه کې امر حکومت خپل تګلارې لري، خپل اصول لري، بیان ازادي څنګه غواړي ووسی. په ټوله کې کدا سی وایو چې 2020م کال د افغانستان ژورنالیستانو لپاره نسبتا د 2020م او 2021م د نیمایي خو، ولې د بیان ازادي په برخه کې د اطلاعاتو ته لاسرسي په مسله کې هغه کومې ستونزې چې یادېږي وروسته به باس کې خبري وکړو، هغه په خپل ځای پاتې. ځکه کوم څه چې غواړي اسلامي امارت وړاندې کوي، هغه دوی وړاندې کوي، تبلیغ کوي، بیا له رسنیو دغسې توقع لري چې هغه خبرې کړي. ولې ستونزه دلته ده چې په کوم مسایلو چې خبریالان غوښتنه کوي، لکه تحقیقي سوژې لري، تحلیلي مسایل غواړي پوښښ کړي، یا هغه مسایل چې لږ تر لږه رسنیو ته مهم وي، د هغې په اړه متاسفانه سي منابع نه حاضرېږي، حکومت نه حاضرېږي. او له دې سره په خوا کې بعضې وخت خپل فشار هم تر خپل حد لري چې دوی پالیسي ورته وایي، یا به دوی خپل هغه نورمونه ورته وایي چې دوی حکومت دانه غواړي. نو رسنۍ هم په دې برخه کې احتیاط کوي او لږ تر لږه هغې ته ژمن دي څو په اختلاف کې واقع نه شي او یو ډول مقابله جوړه نه شي. نو په دې برخه کې په دې کال کې ځینې پیښې هم شوي، ولې ځینې مسایل هم شته تر کومه کچه چې موږ دلته کار کوو، ځینو خبریالانو سره چې کوم خبرې ما کړې دي، ځینې مسایل وو چې دا به بحث وکړو.
کور ودان سال صاحب ډیر مننه. وجدانی صاحب، ستاسو د پایل خبرې هم اورو. 2020م کال افغان خبریالانو ته خصوصا تاسو په تبیید کې د نورو افغان خبریالانو له حال خبرې چې د محل په افغانستان، په پاکستان او ایران کې دي، تاسو لپاره دا څه ډول یو کالو پلان وکړي کې راته تشریح کړئ.
سلامونه اونې کې هیله لودین صاحب، تاسو ته د پروګرام درانو ملمنو ته او د پروګرام اوریدونکو ته سلام وکم. که څه هم لکه څنګه تاسو ته معلوم ده، د طالبان دراتک سره په افغانستان کې د بیان ازادي پر وړاندې او خبريالانو او رسنیو پر وړاندې ډېر لوی ګواښونه سره دوی مخامخ سو، او پراپرونه کم لیدل کېږي چې تر 50% رسنۍ او دغه خبريالان مجبور سي هیواد پرېږدي او نور هیوادو ته ولاړ سي. نو په دې لړ کې ډېر خبريالان چې هغه ونه کولی شي تر اوسه پورې اروپایي هیوادو ته ولاړ سي، دوی په پاکستان او په ایران کې ژوند وکړي، نو دغه خبريالان په دغه دواړو هیوادو کې ډېر په بد حالت کې دوی ژوند کوي. دوی ته د کار نشتوالي زمينه دي، تر څنګ دوی د دواړو حکومتونو لخوا د دوی د پالیسي د بدلیدلو سره د افغانانو د وستل د دواړو هیوادونو خبريالان یو په داسې حالت کې دوی مخامخ شوي دي، ورسره شپه ورځ دوی په دې فکر کې دي چې کله به د پولیس لخوا به دوی نیول کېږي او بېرته افغانستان ته به شړل کېږي. نو زما په اند فکر کوم چې د تیر کال خبريالانو دپاره په تبعید کې یو ښه کال نه و. هغه خبريالان چې په دغه دوه هیوادو کې دوی شپې ورځې سبا کوي او دوی په تمه دي چې کله به دوی دغه دوه هیوادونه هغه امن هیوادو ته لاړ سي. دوی ته د کاري زمینه نشته، دوی د ویزې مسلې شته، او همدغسې د دواړو حکومتونو لخوا ورځ تر بله د افغانانو لېږدول بېرته افغانستان ته دغه ستونزې دي خبريالانو.
وجداني صاحب، که لږ ذره په کور دننه کې د خبريالانو پر وضعیت تم شو، تاسو دغه ورځني مسایل څارئ، له خبريالانو سره تماس لرئ؟ په افغانستان کې دننه مخکې سایل صاحب ورته اشاره وکړه چې وضعیت نسبتا 2020م او د 2021 کال شپږم میاشتو ته ښه شوی، تاسو هم د وضعیت د ښه کېدو شاهدان یې، ځکه طالبان وایي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
خا فکر کوم له وجدانی صاحب سره زموږ اړیکه پرې شو، تخنیکی همکار به محاسبه وکړي چې بل تر وجدانی صاحب سره اړیکه ونیسي. بارکزای صاحب ستړي مشي، تاسو په افغانستان کې د ننه فعالیت کوئ او ټولنه مو چې هم د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه له شاوخوا څه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعاله ده او کار کوي، تاسو وضعیت څنګه ارزوئ؟ تیر کال څه رقم کال و ښاغلی بارکزای؟
ډیره مننه زم په خپل وار درنو مېلمنو ته، تخنیکی همکارانو ته او خپل مسلکانو ته سلامونه وایم. دقیقا یعنی د تیر کال په پرتله کې ډیره تغییرات راغلي دي. کمیسیون د سرغلونې او شکایت فعاله سو، حتی مسلکي کسان اوسن هغه کسان چې د ټولنې مسؤول دی تر تلویزیونه پورې کمیسیون ته راغلل، اوس هم تلاش جریان لري چې باید د رسانه عالی شورا فعال کړو. په هر صورت رالو دی خبره ته چې زما فهان چې موږ معلومات لرو په دوه دېرش ولایت کې نمایندګي د ژورنالیستانو سته او د ورځې راپورونه راځي. فکر کوم زما فهان ورځ په ورځ ښه کېږي، خو یوازنۍ ستونزه چې خبریالان هم شکایت کوي یا بهر ته ځي، ګرچې د نو د نولس سوه یو پنځوسم حقوق د اتباعو یا د کنوینسیونونو په حساب هر څوک حق لري چې په خپله چېرته ژوند وکړي، خو په هر صورت د دوی کار دي. مګر اصلي ستونزه اقتصاد دی. که اقتصاد بېرته مرسته شي، زما فکر کوم چې ډونران د خارجي په ډېره دقیق او دقت عمل به وکړي او یو شفافیت هم پکې وي. زما په اند استونزه د خبریالان به حل رالو. بیان ازادي ته هلته بهتره معلومه ده چې هر بل ځان ته یو قانون لري، فرهنګ لري، نو د بیان ازادي خبره بالکل واضح دی. په تېر اوولس کاله موږ ډېر شیان دي ولیدل، چاته توهین، اتکرمات، یعنی ډېر مشکلات وو. مګر سرخط شته، سرخط بالکل معلومدار خبره ده په ملک کې. نو زما په اند همدا اوس هر یو رسانه فعالیت کوي، خبریالان ځي او راځي، خو اقتصادي ستونزه لري. که دغه مشکل حل شي،
بل بارکزای صاحب، د طالبانو لخوا د فشار موضوع څومره د پام وړ ده؟ دغه د بسرحد خبریالانو ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز دوی ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې ده، د طالبانو ځینو پالیسیو رسنۍ محدودې کړې دي او آزاد فعالیت ته نه پرېږدي. خبریالان هم ورته شکایتونه لري.
دا خبره نشته. موږ د پدنن کې یو اڅه چوي ډېر دقیق وایو. نه تاسو به تر معلومه ده چې خبریال مطابق ده نړیوال اصول باید به طرف باید پاتې شي، نه چې مثال دی او چا په ګټه خبرې وکړي. دوم خبره دا ده چې دا چې دوستان مثال د خبر اعلان مرکز یو ریپورت خپور کړی دی یا د بې پوله خبر اعلان، زه فکر کوم چې د ژورنالیزم کې دقت ډیره مهمه دی. او موږ په دننه ژوند کوو، څه چې دوی وایي زه شخصا مخالف یم. هر څوک ولې چې هر یو خبره د ژورنالیست که ریپورت جوړوي، که ژانر د ژورنالیزم جوړوي، ډیره دقیق او مستند دی. دا چې د باندې نه دا یو رپورټ جوړ کړی دی، زه فکر کوم چې طرف دی. زما په هند باید دا کار سرونه ولې چې اصول د ژورنالیزم
بارکزای صاحب، عمل موږ تاسو ګورو چې خبریالان نیول کېږي. دا اوس هم درې خبریالان لږ تر لږه د طالبانو په توقیف کې دي. مثلا د اکثرو رسنیو نشرات بند شوي، مثلا د همدغه زموږ د راډیو نشرات هم د طالبانو لخوا نه په ولایتونو کې بند شوي دي.
یو خبر خدا دی چې حقیقت باید یو بل سره باید شریک وي. ولې چې اصول د ژورنالیزم یو خبریال ته بالکل واضح خبره کړې دي چې باید په کومه لاره کلار شي، کملي ګټه په خبرې کې، د بشریت خبره وي، بالکل قوانين د دنیا په ساته کنسولنو فیصله کوي. رالو دی خبر ته چې کدی ازادي راډیو دی خامخا باید د اوسنی نظام سره باید شینی خبرې به وکړي. زه فکر کوم چې په دې اړه مشکل نشته. په یو کې دا پرونه دي چې د نننه ورکی هغه یعنی مستند نه دی، طرف دی. نو رالو دی خبر ته چې یو کې دا رسانی چې بند شوې دي، یعنی په دې د طالبان نه ورسته، دا مالدار خبره ده چې اقتصادي ستونزه دي. دا خبره ما بالکل د یونما سره شریک دي، یونسکو سره شریک دي، چې تاسو که غواړئ
رښتیا دې وطن سره د بیان ازادي ادهام کې بشري حقوقونه مې ده کې راځي چې لکه مالمین غوندې فقونتونه کې ماش اوله کې چې دیو خانه رسانی همکاران ته مثلا خبریالان او کارمندان رسانی ته مرسته کوي، دغه خوانم اعلانونه دي که یونسکو دې که هر څوک دې دا به مرسته وکړي چې هغه یعنی فعالیت شروع کړي.
بله کور ودان برګزای صاحب
اجازه راکړئ.
مهرباني
کمیسیون د سرغړونه او شکایت غړي ما ټول خبرې موږ ته معلوم دي او په ډېر دقیق بې طرفانه موږ عمل کوو.
و مننه بارگزای صاحب ته تاسو ته راګرځو. سلامات اوسئ سائل صاحب، تاسو نظر او بارگزای صاحب سره سمره موافقه. بارگزای صاحب وایي چې په افغانستان کې وضعیت د خبريالانو او رسنیو خدي فقط کوم رسنۍ چې تړل شوی دي یا هم محدودیت په ځان لګولې لامل تر ډیره اقتصادي دی، وایي چې د طالبانو پالیسي او تګلارو ډیر اغیز نه دی کړی.
لورین صاحب د بارگزای صاحب محترم خبرې په خپل ځای ولې تر ډیره زه موافق نه یم، ځکه خوالای څه معنی لري؟ آیا خوالای همدا معنی لري چې څه چې حکومتونه وایي رسنۍ همدا خبره کوي؟ آیا یو خبریالي سی یو بی طرفه او یو ملي رسالت دی دی هیواد لپاره همدا په دې معنی ده چې څه دوی په ټوټرونو او په ایکسپانډ کې خبري همدا مو ریپورت کو کنه؟ موږ د افغانستان د ولس اکثریت غږ باید ووسو چې ستونزې لري، دا ستونزې باید حکومت ته کېږدو، حکومت باید خبرګون وښيي. د ځینو ناقصو راپورونو د یادونه وکړه، ناقص راپورونه کله جوړیږي په مسلکي لحاظ باندې؟ هغه وخت چې منابع یا مسؤلین ځوابونه وایي. موږ دا مسله دلته ځینو مسؤلینو سره مطرح کړې هم ده. ما اشاره وکړه چې د 2022 په پرتله خواله په دې معنی راغلی چې لږ تر لږه چارواکي په دې پوسوي چې رسنۍ مهم رول لري دی ویټولنې په پایښت او په ثبات کې. زه راځم د فشار خبره ته چې دی وایي فشار نشته. صحیح ده چې چارواکي وایي چې رسنۍ مستقیما کار کوي، فشار نشته، ولی د رسنۍ مسؤلینو نه د جوازونو په تمدید کې دا تضمینی و بوله، دا لاسلیک ته اخیستل شوی چې د حکومت د اسلامي امارات اصول او نورمونو ته باید نه کې او نورمونه داري چې لږ تر لږه په دوی په ضد باندې څه نخبري.
بله او سائل صاحب بخښي، دغه داسې راپور نه دي چې دغه دنجونو د خوندزیو د خزو د کار موضوعات او د خزو د حقوقو موضوعات چې تر ډیره د نړیوال ادارې هم اندېښنه په خېده دغه مسلو پر راپور کې یا هم د مظاهرو پر راپور ورکونه کې رسنۍ آزاد نه دي او رسنۍ سانسور کیږي او رسنۍ ته ویل شوی چې باید کتاب په دې اړه باندې راپور نه ورکوي. البته محلي رسنۍ یادوم باید وکتل شي، یعنی د طالبان له خوا سانسور په وځه شوی دی. دغه راپور نه باندې خني څومره پر ځای دی؟ تاسو ته ایدوي دی او خبريال پتوګه چې فعالیت لري افغانستان کې
دقیقا ځینې مسائل دي چې دوی لپاره د ښکاری چې دا سره کړی دی، لکه دا ځینې مسائل چې تاسو یادونه وکړه. زه خپل دی غونډې جریان درته وایم. حالت ستانګزی صاحب خبرې وکړي چې د جنونو په اړه تون خبرګون درلود، رسنۍ دا ټول ریپورت کړي د زمون په ګوند په ګړون باندې. ولی هغه څوک چې دا غونډه پلان کړي واغوي مونږ او ځینې رسنۍ هزارې او پښتنه کوي چې د بحث مرکزیت بل څه دی، تاسو ریپورت بل څه دی. ما ته جالبه دا ده چې رسنۍ هغه مسایل چې ارزښت ولري چې کوم څه د وطن په درد باندې تمام ادالې شي هماغه ریپورت کوي، هماغه د خلکو د زړه غږ ریپورت کوي. مونږ معمولا یا رسنۍ معمولا اړمن نه دي چې د حکومتونو لپاره تبلیغات وکړي. ولی په دې برخه کې هغه دا دی چې توقع هله نور کلونو ته دا دسي لږ تر لږه دا ذهنیت خسي باسون ډیر سی او قناعت وکي چې مونږ خبريالان رسنۍ د واټنونو درا کمول لپاره مهم رول لرو، د ولسونو غږ پورته کولو برخه کې، د حکومتي مشکلاتو د حکومت غږ د پورته کولو برخه کې مونږ رسالت ډیر عالمي ده. ځینې مسائل به پیښیږي لکه مونږ دا ویلی شو چې دلته هغه د منابعو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی مسله ده. خوالی دا دی چې دوی راځي علني د خپلو کارکردګۍ او کړنو په اړه ریپورټ ورکوي، ولی کله چې خبريالان پوښتنې کوي هغه بې ځوابه پاتې کیږي. دا مسله مهمه ده چې په کار د په دې تمرکز وسي. د دې دوه ورځې مخکې غونډې داسې هم درته ویلی سم چې غونډه کې خبريالان ګډون کوي، حتی د پوښتنو په اړه پوښتنې ترې کیږي چې تاسو بل موضوع خواته پوښتنې نه کوئ. په ټوله کې زه دا وایم چې سعید دوی به وخت ضرورت لري، نوې په استلال مقابله راوتی دي، دا بهیر دا علم کار دا بلکس وخت ضرورت لري. زه له دې سره موافقم چې مونږ باید انتظار وباسو، ولی په ځینو برخو کې چې مصلحت کېږي باید مصلحت وسی، او لږ تر لږه هغه ډار سي پرسنیو کې حاکم دا باید د ملت لپاره د ملي ګټو لپاره دا باید لمانځه یوړل سي، او د رسنیو مسؤلین او خبريالان باید دا مسؤلیت ادا کړي چې ځینې وخت رسنیو مسؤلین خبريالان حتی حکومت خلک باید یو بل سره کینی خبره واوري، کوم برخه کې انعطاف پذیری کېدای شي، کوم برخه کې نشي کېدای. کله چې دا وضاحتونه موجود سي نو هو به هو خبريالان کوشش کوي چې د ملت غږ راپورته کړي او د ملت طرف ونیسي.
او سایل صاحب ډیر مننه. کور ودان میلمنو تر دې ځایه بحث کې دا مسایل مطرح شول چې په افغانستان کې په نسبی ډول په 2023 کال کې د رسنیو لپاره یو څه فضا ښه شوې ده. خاغلی بارکزی ویل چې د سرغړونو د څېړنو کمیسیون جوړ شوی دی او د رسنیو عالی شورا هم جوړیدونکې ده. اما خاغلی سایل چې خپل عملا خبریال دی افغانستان کې کار کوي، یادونه وکړه چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو لخوا فشارونه شته. په رسنیو باندې د خبری کنفرانسونو پر مهال خبریالانو ته ویل کېږي چې باید له موضوع پرته پوښتنې ونه کوي، او دغه د نورو فشارونو یادونه هم وکړله. ښاغلی وجدانی، ستاسو په نظر څه کول په کار دي تر څو دغه نوی 2023 کال چې پیل شوی په دغه کال کې رسنۍ ښه مزل وکړي، او د کال په پای کې مثلا د دغه ستونزو شاهدان ونه اوسو؟ راځي د بحث لږ ذره په حلارو باندې راتم کو، بیا هم داسې پای ته رسو.
ډیره مننه که اجازه راکړئ، صرف په یو دوه دقیقې زه غواړم یو تبصره ولرم. تاسو ګورئ طالبان ادا وکړه کله چې دوی په رسنیو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل، دوی ویل چې کوم رسنیو په برخه کې کوم قوانین چې و دوی ویل په تعدیل سره لکه قانون ته اطلاعات تر راسته کې کوم قانون چې و دوی ویل لکه په تعدیل چې بیرته بدقه قانون به اجرایی شي، خو متاسفانه تر اوسه پورې دا قانون اجرایی نه دی شوی. صرف د طالبان لخوا سوال از دستورالعملونه صادر شوی دی، فقط دستورالعملونه پر اساس رسنی کنټرول کیږي. لکه څنګه چې بارکزی صاحب وایي که چیرې څوک د طالبان پر خلاف خبري وکړي دا په دې معنی دی کوم طرف ته، نو د رسنی خدا قانون نه ده. کله چې ته د چارواکو نه انتقاد کوې یا د یو مسؤل نه انتقاد کوې نو ته ورته وایي چې ته طرف یې. نه بلې خوانه که څنګه موږ تاسو وګورئ، تاسو هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، بین المللي رسنیو باندې لکه څنګه ازادي رادیو همدغسې نورو رسنیو باندې په افغانستان کې بندیز ده. ولې چې بخت کې داسې کسان دعوت کېږي چې هغوی کولی شي ډېر په اسانه توګه دوی د طالبانو د کړنو باندې انتقاد کوي، خو دغه زمینه یا داخلي رسنیو ته مساعد نه ده. زه خپله شاهد یم، کله چې زه د داخلي رسنیو سره بحث کوم هغوی ما ته وایي چې په خپله خبرو کې احتیاط کوه. نو زه چې ورنه پوښتنه وکړم ولې دوی راته وایي چې موږ ته اجازت نشته چې دغه خبرې بیا موږ ته بیرته په افغانستان کې دوی نشر کړو، نو دا هغه موضوع دی چې خیری رسنۍ د طالبانو تر اختیار لاندې د مختلف نهادو له لارې دوی کنټرول کیږي. د حل لارې ما په انده ده چې دغه قوانین چې تر اوسه پورې په خوا په نظام کې که چیرې دوی تعدیل هم پکې راولي، نو بیان ازادي ته پخار دی احترام وکي، خبريالانو ته هغه حقوق چې کوم ورته نیولې چې هغه ته احترام وکي. خبريالان دوی نور دي ته مجبور نشي چې طالبانو د خوښې پر اساس دوی خپل راپور جوړ کړي، یا رسنۍ د طالبانو د خوښې پر اساس با خپل خبرونه سانسور کې هغه نور څه بیان نشي کوي. که چیرې دا قوانین پلي شي په افغانستان کې، زه فکر کوم چې رسنۍ په پرمختګ به پکې راشي. که چیرې دا قوانین نور هم سخت شي په افغانستان کې، تاسو ګوري نیمه رسنۍ د طالبان د راتګ سره تړل شوی دي، نیمه نه زیات خبرنګاران خبريالان افغانستان خوشې کړي دي لاړ دي نورو هیوادو ته. که چیرې دا دوام ومومي، زه فکر کوم چې رسنۍ کوم لاسته راوړنې چې و ته په دې شلو کالو کې زه وایم دغه راستهراوړنې به د لاسه لاړ شي، او د رسنیو په برخه کې څنګه افغانستان په اته هېوادو کې اوس ځای لري په 2023 کال کې څه ټولو نه ټیل مقام د افغانستان په دریم کټګوري کې دی راغلی دی، نو دغه رسنۍ زه فکر کوم پرمختګ به پکې ونه شي څوک ورې دغه قوانین پلي نه شي په افغانستان کې.
کور ودان ښاغلی بارکزی، راځئ په سر کې دغه د ښاغلی وجداني او د سایل صاحب په خبرو لنډه تبصره وکړئ چې دوی د ځینو ستونزو یادونه وکړه، عملا د ځینو داسې بیلګو یادونه وکړه چې د طالبانو مسؤلان په خبری کانفرنسونو کې خبریالانو ته ورزیه ورته وایي چې ټاپیک دغه ده. تاسو کوشش کوئ چې راپورنم پر همدې موضوع متمرکز کړئ چې تقریبا د سانسور یوه هڅه بلل کېږي. په دې لنډه تبصره وکړئ او بیا ووایئ چې آیا 2024 کال کې چې اوس موږ تاسو په پیل کې یو د وضعیت د ښه کېدو هیله شته، ځکه د کمیسیون د سرغړونې کمیسیون جوړ شوی دی، د رسنیو عالي شورا هم تاسو ویل چې د جوړېدو په حال کې ده.
ډېره مننه. ډېر لنډ به تبصره به وکړو. تاسو ته سره معلوم دی، معلومه ده چې هر ملک یعنی ځان ته فرهنګ لري، امریکا دی که نور ملکونه دي، او رسانه چې جوړېږي د سابقه قانون پر اساس هلته تضمین هم په دې معنی ورکوي چې خلاف د قانون عمل نه کوي. موږ اولس کاله شاید و هر شی ته، خو د اصولو پر اساس رسانه تلاش کوي چې باید خپل مخاطبین زیات کړي، یعنی د خلکو خبره ده، یعنی د فرهنګ پر اساس باید عمل وکړي. یو خدا ځواب دی، بل خبره ده دی چې زه ترې واده موافق یم. موږ تلاش کوو حتی د لاسرسي قانون کمیسیون فعال کړو، نو په دې اساس دا دغه خبریالان چې خارج ته تللي دي یا به رسانې بندېږي عامل بالکل واضح دي. ولې رښتیا خبرې ونه کړو؟ که رسانې رښتیا لکه ولس کاله مخکې سپورت شي د ډونران د خوانه د څنګه هدف، او رښتیا چې د بشري حقونو هم دعوه کوي کومکونه بېرته پیل شي، زما په اند فکر کوم چې اصلي ستونزه اقتصاد دی که خبریال دی که رسانی بندي.
خو بلکزه سید طالبانو تګلارو هم مخ د رسنیو ډب کړي، ځکه مخکې میلمنو ویل چې هغه میلمانه چې را بلل کېږي هغوی ته ویل کېږي چې تاسو انتقاد مه کوئ په حکومت باندې.
راځئ چې د اصولو او معیارونو د ژورنالیزم پر اساس حرکت شته. څه څه وایو بد بد وایو، دا خو نه کېږي چې یو طرفه یو حرکت زه ترې یو هدف پورې یو دوی سره موافق یم ترې یو هدف پورې، مګر عامل باید پیدا کړو. کله چې عامل پیدا شو اصول هم به حل شي. مثال د مکتبونو خبره ده، د مکتبونو خبره خبري اثر روان دی. نن سبا به ان شاء الله خبري اثر د ملل متحد او د افغانستان دیالوګ به شروع شي، د حل لاره به پیدا شي. خبری اثری کولی سی چی اولاره به پیدا کی ده حل لاره پیدا سی. زما په هر فکر کوم چې د مطلبونه ان شاء الله اخر لاره به پیدا سی.
بله بارک زاسه بلنده تبصره کې په پای کې وکړي چې د وضعیت د ښه کېدو احتمال شته په نوې کال کې، ځکه د پرونی بحث لک پاتې دی.
ګوره زما په هر څومره چې تغیرات غلي دي، یعنی د اول ورځ نه چې لارینونه وو بیا موږ منډه وکړو چې ناسل کانفرنس ونیول قانون د رسانې چې اتخ مخکې قانونونو تر هده پورې اعلان شو، مجاهد صاحب اعلان وکړ چې د قانون پر اساس تاسو عمل به حرکت به وکړي. دا معلوم شو کمیسیونونه جو تیر کال یو کمیسیون جوړ شو، سش کال ډېر یو قوي کمیسیون جوړ شو، ځکه اکثریت ژورنالیستان دي، مسلکي کسان دي. زما په اند په 2023 کال کې انشاءالله چې ورځ په ورځ تغیرات به راشي، امید لرو او کوشش به وکړو. یو خبره، یو پیشنهاد یا وړاندیز خبریالان ته لرم چې راځئ د اصولو پر اساس حرکت به وکړو، د ملي ګټې پر اساس حرکت وکړو. هر ملک ځان ته ملي ګټې لري.
وکور ودان بارک زای صاحب سلامات او سید بحث د پاشي بوتنګ دي شوی فقط سایل صاحب تاسو د پای خبري هم او آیا هلی شته چې وضعیت ښه شي داسې سرکونه تاسو ګورئ؟ مهرباني پلانډو کې د خپل نظرات وای.
ډیر مننه لودین سی بیا وړاندیز لرم، مشخص وړاندیز مې دا ده چې لطفا طالبان باید اطلاعات او لاسرسي کمیسیون ورسره قانون ژر نهایی کی. رسنۍ هیڅ کلام د دوی تر چاتر لاندې د حکومتونو تر چاتر لاندې د دوه حکومتونو په مقابله کې نسی درېدلای، دا درک دی ولري. دغه راز کچیر تر رسنۍ او ته اطلاعات او لاسرسي حق ورکړل شي، ځین مسالو باندې کار وکړای شي، دا څو ګټې لري. ګټه دا ده چې دلته باغه بیان ازدي په رښتینه معنی تمثيل شي، نړیواله ټولنه باندې در کې چې او په افغانستان کې اوسنۍ حکومت داجمنتیا لري او د په عمل کې ثابت کړي. نو په دې سره باندې خبريالانو ژوند هم کیږي لکه تر لګه بره راولاړې سوي کومه اندښنې چې مونږ او نور همکاران لري، دا به محل شو ولسته به ګټه دي د ورسيږي. ځکه هیڅ کلمه رسنۍ د
جبهه نسی نیولای چې هغه ګواکې حکومتونو ته چپکولو کې مهم رول ولري، بلکې یو داسې رسنیز مسلکی ډیپلوماسي ضروری ده چې خپل غاړو سره خبرې وشي. دا حکومت دی، حکومتونه معمولا ولسته مسولیت یو مسولیت د رسنیو په واسطه
لیدلای شي. ډیره ډیره مننه، سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو نیوز بس همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د پژواک خبري اجانس له خبريال عبدالرقیب سایل په تایید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون له ویان حشمت الله وجداني او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې له مشر حفیظ الله بارکزي صاحب نه ډیره ډیره مننه.
سهارا مسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سهارا مسلوی پزڑکی می دمینی.